ورکړي. ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې پیکینګ ته تر سفر مخکې د چین له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره سوه وکړې. پوتین هیله وښوده چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د جون د 12مې نیټې پلان سوې کتنه به مثبتې نتیجې ولري. د خبرونو پای.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. امروز ما و آقای ساروان در خدمت شما هستیم. این برنامه را ما و آقای ساروان یک جایی تقدیم میکنیم امروز، برای از اینکه همکار ما رفته به سفر و موضوع بحث ما فتوای علمای دینی و تأثیران بالای صلح و امنیت است و مهمانای بسیار محترم داریم که بعد از مقدمه خودت آقای ساوان وارا معرفی میکنم.
سمر نظر صاحب کوروان قدرمن اوریدون کو تاسو سلامونه وړاندې کوم. نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو پیغام کې د روژې د مبارک میاشتې له وښتمې څخه د کوچنی اختر تر پنځمې پورې په ټول هیواد کې اوربند اعلان کړ. دا اوربند یوازې طالبانو ته اعلان شوی دی، داعش او القاعده پکې نه شامل شي. ولسمشر غنی وایي افغان امنیتي ځواکونه به د داعش او القاعده پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. ښاغلی غنی په عین حال کې ویلي دي چې په دې موده کې به افغان امنیتي ځواکونه یوازې دفاعي حالت ولري او د طالبانو پر ضد به عملیات نه کوي.
اوربند اعلانوم او په عین وخت کې د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړي.
د آزادی په څپو کې نن په دې موضوع د غرض د افغانستان د ټولو سیمو د شاوخوا 2500 دینی عالمانو د وروستي فتوا په اړه خبرې کوو. دینی عالمان د دوشنبه په ورځ په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې راټول شول او د روانې جګړې په اړه خبرې وکړې. دوی په اتفاق پریکړه وکړه چې دا جنگ ناروا دی. دینی عالمانو پر حکومت او مخالفو وسلوالو د ژر تر ژره جګړې د درولو ژغ وکړ او ویل چې انتحاري بریدونه هیڅ شرعي دلیل او جواز نلری. تر دې وړاندې تیر میاشت افغانستان، پاکستان او اندونیزیا یو شمیر عالمانو په خپل غونډه کې د جګړې د درېدو غوښتنه کړې وه. وسلوالو طالبانو دا دواړه غوښتنې رد کړې دي، خو د اوربند په اړه یې د ولسمشر غنی اعلان لا رد کړی نه دی. د طالبانو یو ویندوی آزادي رادیو ته وویل چې د دوی نظامي کمیسیون به د اوربند په اړه خپله پریکړه اعلان کړي.
بله، تشکر. مهمانای محترم ما که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل و محترم جنرال صاحب محمد راتمنه سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع ملی امیل لحظه در استودیو ما تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر دکتر محمد اکرم خپلواک رئیس دارنشای شورای عالی سلام هستیم، امیدوار هستیم کنام ببندن زودتر به مهمانای ما.
بله، ملمنو تهرکلای وایو. لومړی که مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی د کابل د علماء و شورا رئیس، که تاسی دی دینی عالمانو د دوشنبه د ورځې د پریکړې په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. وویل چې دوی خو وویل چې جنگ ناروا دی، لیکن طالبانو د دوی دا خبر رد کړه. په څه اساس باندې دغو دینی عالمانو جنگ ناروا وباله؟ څه دلایل یې درلودل ورته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته او په ټوله نړۍ کې د آزادۍ راډیو اوریدونکو ته، خصوصا په کړیدلی زوریدلی او در په در افغانستان کې چې روژه په خوله او مسلمانانو کورو ته لوینو ډک جسدونه ورول کیږي. اول د دوشنبه د ورځې درنو او د قدر وړ هغه علمای کرام چې د شهادت جامې نوش کړه، هغوی ته د لویو درجو دعا کوم او شهیدانو ته د عاجل شفا عاجل غواړم. علمای کرامو چې کوم بحث درلوده، د هغه کتاب چې الله رب العزت 1400 کاله مخکې نازل کړی ده، د هغې د آیتونو د د هغه پیغمبر چې خدای جل جلاله مبعوث کړی او دغه د حدیثو او د فقها او د اقوال لاندې پریکړه وکړه او فیصله صادر کړل چې او مسوده تیار شوی و چې د ته اوله مسوده ویل کیږي او دا فتوا صادر کړل چې په افغانستان کې چې کم جنگ روان دی دا د خارجي ملکونو په نفع خصوصا د همسایګانو زیاتره د پاکستان او د ایران په نفع باندې دی او په دې کې ټول افغانان وژل کیږي. حتی په دې الفاظو باندې علماي کرام ویلي چې لپاسه چې کوم طالب ټوپک نیولی دی دی هم افغان دی او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امتی دی او په مذهب باندې حنفی المسلک دی او لاندې چې کوم قومندان په فرا کې نیول شوی یا په نورو ولایاتو ولسوالیو کلو کې نیول کیږي هغه هم افغانان دی، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امتیان دی، د امام ابو حنیفه رحمه الله په مسلک باندې دی، دی پاس وی الله اکبر لاندې هغه چغې وی لا اله الا الله محمد رسول الله. نو دا د مسلمان جنگول دی، د مسلمان لبین وړل دی، په دې اساس باندې جنگ حرام په افغانستان کې وباله، ځکه افغانستان د 22 سنه هجری یعنی د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې افغانستان آزاد شوی دی، اسلامي قبول کړی دی او 99% د دې وګړي مسلمانان دی او فیصله دی افغانستان دی اساسي قانون چې دی د دریمه ماده او نورې ماده او د دې تدوین ټول د اسلام او د فقه پرانا کې شوی دی. په افغانستان کې په قضایي سیستم کې چې په محاکمو کې حاکم دی، قضایي سیستم هم دی امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب باندې په پریکړه کې قضایي سیستم هم اسلامي دی. نو په دې اساس باندې چې افغانستان لوی تاریخ د اسلام لري، د تمدن د اسلام لپاره ډیر کار کړی دی. په افغانستان کې امام قتیبه رحمه الله چې په بغلان کې دفن دی، د امام بخاری، د امام مسلم، امام ترمذی او نورو غټو غټو محدثینو استاد دی. نو دغه رنګ شخصیتونه په افغانستان کې ستړي دي. عبدالرحمن جامی په هرات کې لوی عالم دی، د نحو دغه رنګ نور د تفاسیرو مصنفین په افغانستان کې موجود دي چې هغه تفسیرونه لیکلي دي په خپل وخت باندې. نو افغانستان د اسلامي تمدن یو لوی برخه ده او وا او دا او وی به ان شاء الله. په دې اساس باندې جنگ یا جهاد د هغه چا په خلاف باندې دی چې هغه کافر وي. د جهاد معنی په اسلامي کتابونو کې په فقه کې یعنی په اصول د فقه کې دا شته چې جهاد قبیح لذاته دی، یعنی په خپل ذات کې دا یو قبیح او بد عمل دی. ورانی راولي، کلی ورانی، خلق وژنی، هر څه کوي، خو به ورته لیکلي دي چې حسن لغیره دی، یعنی د یو بل شي لپاره ډیر بهتر او ډیر ښه شی ده، غوره شی ده چې هغه اعلی کلمة الله ده. نو موږ که اوس فکر وکړو په افغانستان کې تر اوسه پورې اعلی کلمة الله د جهاد په نوم باندې دی نه ده راوستي چې دی کمی چغې وهي د دولت مخالفین. نو په دې اساس باندې جنگ په افغانستان کې د مسلمانانو وینې تویدل دي او علما و دا فتوا ورکړه چې په افغانستان کې جنگ ناروا دی. او که څوک استدلال لري، استدلال کوي، نو هغه دې مهرباني وکړي دا بهانه دي نه کوي چې امریکایان راغلي او موږ له امریکایانو سره جنگ کوو. د امریکایانو جبهې، د امریکایانو خطوط، هر څه معلوم دي، لیکن نن 99% افغانان مري. په څومره انتحاري حملو کې چې سوي دي ټول پکې افغانان مړه شوي، تلفات ټول افغانانو ته دی. په دې اساس باندې مونږ روانه جګړه
مولوی صاحب بازم بخیر نوبت میرسه، دو ساعت همراه ما هستین. اگر اون تلفونا اگر دارین تلفوناتون هم یک ذره از میکروفون دور باشه خوبتر است، برای که اونا یک پرازیت ایجاد میکنه که میکروفونای شما یک جای که میشن. خب محترم جنرال صاحب، آقای راتمنش، شما تاثیر از این فتوا و بیانیه آقای رئیس جمهور اینا رو تاثیرش در میدان جنگ میبینین نمیبینین، چطور است؟
خب البته ساعت قبل پیش از همه باید میگفتم بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما، سلام بر جناب آقای حقانی و همه بینندگان و شنوندگان محترم رادیوی آزادی. ما میخوایم بگم که ساعت قبل جناب رئیس جمهور اسلامی افغانستان و سرقماندان اعلی قوای مسلح شنیدین که در بیانیه‌شان فرمودند که از تاریخ 27 رمضان تا ختم روزهای عید، یعنی پنجم عید، البته ای آتش بس نافذ خواهد بود و ما که نیروهای دفاعی افغانستان هستیم همین امروز هم نوع عملیات را در جاهایی که تهدیدات متوجه دولت جمهوری اسلامی افغانستان هست ای را راه اندازی کردیم و ای را جدن مشاهده کردیم که علمای کرام به ترکیب 3000 نفر در خیمه لوی جرگه خطاب به همه مردم افغانستان و خصوصا خطاب به کسایی که جنگ را در افغانستان شعله‌ور دارند فرمودند که دیگر جنگ، انتحار و انفجار بر علیه مردم افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان نارواست و ما به حیث سربازان افغانستان و کسایی که تحت قیادت سرقماندان اعلی قوای مسلح وظایف خود شب و روز در برابر مردم و جامعه خود انجام میتین با آنچه که در بیانیه جناب رئیس جمهور اسلامی افغانستان و سرقماندان اعلی قوای مسلح آمده، ما با همه امکانات به خاطر تحقق از او شب و روز همونطور که در فعالیت‌های محاربوی آمادگی داشتین با یک احضارات عالی محاربوی در برابر آنچه که برای ما وظیفه سپرده میشه ما خود ملزم دانسته اجراعات میکنیم.
اوریدون که تداوه است چه ولشی ویدی چه دا اربن لوسلوال و طالبان و سره دایی نوری دلی نید بکی شاملی نوری کمی دلی منظور دایی دایش خلکو ذهن یو دایش تاوری بل کمی دل دا حقانی شبک و نوری دلی
بله یقینا
بله میروانی
پا افغانستان که خارجی ترورستان لکه داعش او القاعده د دوی په مقابل کې مونږ هیڅ وخت آتش بس نکو ولی سی دوی خارجیان دی او د افغانستان د خلکو په مقابل خپل جګړه ته ادامه ورکړی ده او اوس هم مونږ د دوی په مقابل کې په ټول احضاراتو باندې ولاړ یو او د دوی د زپلو د پاره خپل احضارات نیولې او پاینده کې هم
کچری وسلوال طالبان وربند ونه منی او دوی حمله ته دوام ورکړي ستاسو د دې به بیا څوي
د مونږ مسؤلیت دا دی چې په هر حق کسان چې د افغانستان د دولت په مقابل کې جنگیږي په ټول توان خپل ظرفیت دوی په مقابل کې استعمال کو او سه د طالبانو په مقابل کې اوربند اعلان سویده دا د اوویشتم د رمضان شریف تر پنځم د عید دا به جاری وي اما مونږ په ازارات کې یو سه د نورو ترورستانو په مقابل کې لکه داعش او القاعده په ټول قوت باندې اجراءات وکو اما مونگ هیل لروسی طالبان پس لپنزم ده ایت نه هم دقیق پروسه ده صلح ادامه ورکی او ده افغانستان ده خلکو ده وجلو او ده افغانستان ده خلکو ده بازار کولو لاس وخلی
فکر نکوی پدی موده که چه اوربند بی او طالبان بغمشی چه پدوی بانی دشپیل خواه عملیات نکیجی یا هوایی عملیات نکیجی دوی با پدی موده که تیاریونی سیده لوی حملو لپاره مثلا که طالب داسې فکر وکړي چې دی له میدان وردک څخه غزنی ته بېغمه تلی شي په عمومي سړک هم تلی شي ځکه چې اوربند دی نو د دوی مشکل به نه وي د جګړې لپاره د جګړې ته به اسانه تیاري نیولی شي که څنګه
نو راځی چې د افغانستان د خلکو په مقابل کې خپل حسن نیت وښیو او خلکو ته دا په دادا و اطمینان باندې ووایو سی مونږ په خپل ټول اهداف او خپل د سرقماندان د اعلی قوای مسلح په امر باندې په ډیر اطمینان باندې عملیات او خپل ټول آمادگیګان نیولې او د هغه کسانو په مقابل کې چې جنگ ته لمن وهي د دوی په مقابل کې آمادګي لرو، اما د طالبانو په مقابل کې په حسن نیت باندې مونږ خپل اجراءات کوو. اما ګورو سه د افغانستان د خلکو په مقابل کې سه زموږ دولت په حسن نیت او صداقت باندې اجراءات کوي، دوی به سره کم خپل عمل کرد جاری وساتي.
بله سب.
بله خب به هر حال آل آستاستا نوبت شنانده محترم است. منطقه اقانی سب محترم، من یک سوال داشتم، یک تعریف درست از این ترور و ایگپا موجود نیست؟ مثلا خود طالبارم فکر نمیشه که به دو کتگوری باید تقسیم شوه، او کسایی که واقعا باور دارن به قرآن و دین و اسلام اینا و از ته دل میخواین همی چیزایی که میگن درست است، اما یک کتگوری دیگه است که اینا معلوم نیست که به کجا بسته استن. اینا به ظاهرشان اسلام میگن اما در داخل یکیش در پاکستان بسته است و یکیش به روسیه بسته است و یکیش به ایران بسته است و یکی دیگه شان مردمان ناقی ناقی در کوچه و بازار آزار داده میره. این کسایی که شارلاتان هستن، کسایی که بزد دین هستن اما با ریش و دیگه در قالب اسلام حرکت میکنه، یا رو چطور ما تفکیک بکنیم؟ تو خونه میشه که ما با شیطان هم صلح بکنیم نیستیم. چی میگه نقانی سه محترم؟
قسمی که برای همه مردم افغانستان معلوم است که جنگ بدبختی های گوناگون به بار میارد. یکی عواملش همی است که در جنگ تکفیف افراد خوب و خراب مشکل است که آدم بکند، ولیکن دا جایی که ما میبینیم به ما معلومات هست همه طالب ها سرچشمه شان از پاکستان است. اگر شما معلومات داشته باشین، امروز جنرال های پاکستان و یک تعداد مردمی که سر و صدای خود بلند کردن و ویدوهایشان پخش شده از طریق رسانه هایشان، آنها قبول کردن که طالب ها را ما ساخته ایم و ما حمایت کرده ایم و حمایت میکنیم. صراحتاً علناً ای صدا را امروز بلند کرده، تقریبا ساعتای 9 بجه الی 10 بجه به ما پیام رسیده، ویدیویش هم امره ما موجود هست. ولیکن ما میگیم که در افغانستان به هر قیمتی میشه صلح بیاید. رئیس جمهور همو روز در تالار لوی جرگه جناب جلاد مآب اشرف غنی صدا کردیم که ما صلح می خواهیم به هر قیمتی که باشد، از بسیار چیز بگذر صلح بیار. و سر شیخ حیبت الله هم صدای علما همی بود که شیخ حیبت الله ما صلح می خواهیم، بلیاز خدا بلیاز قرآن این مسلمان کشی و افغان کشی را در داخل افغانستان دیگر پایان بتین، این خونریزی جوانای ما که در اینجا خونشان توده می شود منافعشان امسایه ها و دیگران می برد. به این اساس جنگ را حرام دانستیم. امیدوار هستیم که شورای صلح و جناب رئیس جمهور و همه قوت هایی که در عرصه های صلح کار میکند آنها دست بکار شود و هر چی زودتر به هر قیمتی که می شود و به هر فشار و هر نیرنگی که می شود در افغانستان صلح بیارد.
بله، منتها اینجا صلح به یک طرف نمیشه، دو طرفه، از اون طرف کدام عکس العمل جدی در دست نیست فکر میکنم.
منفی عکس العمل مثبت.
بله،
گپ تا اینجا است که آنها فامیلایشان همهش گروگان هست و در طول 16 سال یا 17 سال که ما دیده ایم پیام های صلح درست نبود، ولیکن در حکومت وحدت ملی یک اراده قوی برای صلح موجود هست، قسمی که ما و شما و تمام جهانیان و همه کشور مشاهد است که به همراه انجینر سید گلبدین حکمتیار صلح شد، امروز در کابل هست. ولیکن اینها هم به تمام عزم و اراده خود اراده قوی دارند که صلح را برفا بکند و پیام واقعی صلح را به جا بیاورد. در طول 14 سال اگر کوشش واقعی برای صلح می شد، امکان داشت که امروز جنگ به این اساس نمی رسید. بر اساس ازی که کلانای طالبا از افغانستان فرار کرده بود، خردایشان از افغانستان فرار کرده بود، در کشور پاکستان در مدت 4-5 سال آنها همه ایشان بسیج شدند. در سال 2005 ما در پاکستان مصروف آموزش درس بودم، دوره حدیثه در دارالعلوم حقانیه میکردم. استاد دارالحدیث در ابو داود شریف مفتی سیف الله حقانی میگوید که در بر افغانستان از سرزمین پاکستان 55,505 پرواز صورت گرفته و به این الفاظ میگه که پایلوت ها یعنی پیلوت ها از ما بود و طیاره ها و اکمالات نظامی از امریکا بود، به خاطر که اهداف برای از ما معلوم نبود. خوب به وقتی که با این اندازه کسی اقرار بکند، پس در 2 سال آنها همه را پس بسیط کردن، همه را پس فرستادن در افغانستان و پس علیه حکومت افغانستان و خارجی ها آنها حمله ها را انجام دادن. در او وقت اکثریت بعضی از کلانای طالب ها را ما میشنویدیم که فلانه را به ایران سفر کرد و فلانش به دیگه کشورها سفر کرد، فلانه به اروس سفر کرده. این سفرها در او وقت چطور تعقیب نمیشد و به پاسپورت کدام کشور اینها میرفتن و چه قسمی به اینها ویزه و چیزا فراهم می شدن؟ این سوالایی هست که در او وقت باید حکومت به این پاسخ می دادن. به این اساس ما امید دارم که طالب ها یا گروه طالب ها، تحریک طالب ها به پیام علمایی که در افغانستان فقط خلیصالا بودن و از دیدگاه قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فقط صدا کردن سر همه طالب ها و دولت که شما باید صلح بکنید، به پیام صلح لبیک بگوین. ببینین ما و شما متوجه هستیم که اینها میگه امیر المؤمنین شیخ هیبت الله، امیر المؤمنین شدن گپ آسان نیست، امیر المؤمنین مسئولیتش بسیار بزرگ است. امیر المؤمنین در افغانستان امروز سیاسرا بیوه میشه، در سر سرک ششته خیرات جمع میکنه. تو جواب ازیره به خداوند متعال ببینین، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سر یک راه میرفت، سر یک پلچک سلاخ بود، داخل پلچک سلاخ بود، ما بینش به امو لحظه با نیروهای خود گفت ایره بپوشانین. گفت چرا یا امیر المؤمنین سرجی؟ خو کس تیر نمیشه. گفت سرجی اگر ما تیر میشه، هر گوسپندی که در داخل از پایش رفت و او زخم برداشت، در روز قیامت جواب از اون ما به نزد خداوند متعال چرا بگیم؟ امروز به هزارها جوان ما کشته میشد، شیخ هیبت الله جواب از اون به نزد خداوند متعال چه قسم میتی تو؟ خود شیخ الحدیث میگی، امیر المؤمنین میگی، ایره کی خطاب امیر المؤمنین داد؟ همچنان ملا منصور او را امیر المؤمنین نامید. ببینین ملا محمد عمر مجاهد که در قندهار به صدها علمای پاکستان به امرای علمای افغانستان جمع شدن، 850 نفر بودن، آنها لقب امیر المؤمنین داد، همه مردم افغانستان قبول کرد به جز از کوچکترین عضو افغانستان، همه ایشان قبول کردند، هیچ در مقابل چیز نگفت. امروز 2,500 علما، مفتیان، شیخ الحدیثان در تالار لوی جرگه جمع شدن، اینها برش چی خطاب میکنن؟ میگه ای علمای نیکلسن است. آیا ای آیه هایی که در پیش ما موجود هست، ای از قرآن العیاذ بالله از جنرال نیکلسن است یا قرآنی که خداوند متعال 4,500 سال قبل نازل کرده و این جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهلها همچو خداوند متعال می فرماید و این امرأتون خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیهما ای اصلحا بینهما صلحا و الصلح خیر. این کلام الهی است، کلام آن ذاتی هست که همه کائنات را حس کرده. و الصلح خیر، هیچ اندازه‌ای را تعیین نکرده. خیر یعنی چقدر خیری در این موجود هست، او برای الله متعال معلوم هست، یعنی بی حساب خیر در این موجود هست. ایره اینها میگه که ای علمای نیکلسن بود، ای پیام نیکلسن است، بله، ای کلام الله هست. اتق الله، از خدا بترس.
بله. مولوی سب،
خب مولوی سب وقت کافی داریم، حالا نوبت شنوندای محترم ماست، ما یک اعلانه که کوتاه داریم، امیدوار هستیم شنونده های محترم ما در عین موضوع صحبت بکنن، بسیار زیاد فاصله نگیرن از موضوع. بعد از یک اعلان کوتاه شماره های تلفن برشان میگیم.
مو جنگ نگوارو، مو سلحه گوارو، مو زیرانی نگوارو، مو عبادی گوارو، مو جهن نگوارو، مو علم گوارو، مو توپک نگوارو، مو کلام گوارو، مو غم نگوارو، مو خوشحالی گوارو.
شماره های تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین المللی ما 0042-02-21-12-45-01. آقای ساران؟
بله، او دی سکایپ لاری هم کولشه چه نظر ترگن که دیزموشت سکایپ تا در رادیو آزادی، رادیو تکای آزادی، رادیو دات آزادی، او هم درست دفن بیسی ما تصواتلش میره پیاد لره لده طریقه هم کولشه اسمس یا لند پیخم را وستوی او ساوریدون که ده تلیفون لاری لرو میره بانی که وی سیب.
السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
ورور زما زغه استاد ازادی رادیو ته سلامونه وړاندې کوم. زمين دي رښه موضوع انتخاب کړی ده، خو زما یو امید او توقع ست شخه ده چې دا اوریدونکو ټلیفون جر کات نه فیزه کوي چې اوریدونکو هم خبره کوي لکه څنګه چې دا مولوی صاحب وایي چې ځان ته دلیلونه پیدا کوي، موږ هم داسې یو دلیل لرو. دغه آیات کریمه چې دغه مولوی صاحب وایي، دغه آیات کریمه ترجمه دی غلطه کوي وروره. زه ورته وایم دی چې موږ ته لمبه راکړي، دی چې زموږ سره کښېني، که موږ ملامت موږ دې ټول په اور کښې وسو.
تاسې ووایاست مولوي صاحب آیات څنګه غلط ترجمه کړو، لطفا ووایاست تاسې آیات ترجمه
کړئ،
خو تاسې صحیح ترجمه وکړئ چې خلک یې واوري.
زه به د الله په حکم سره پرده فدای.
ګورې تاسې وایئ چې ټلیفون مه قطع کوئ، وخت مه ضایع کوئ. تاسې اوریدونکو ته اوس ووایاست دغه آیت تاسو په خپله ترجمه کوئ چې خلک پوه شي چې تاسو څنګه صحیح ترجمه کوئ.
بله،
ګور په خپله دا وتښتېدې او ودې ویل چې ټلیفون مه قطع کوئ. خیر، بیا هم کولی شئ ټلیفون وکړئ او آیت وګورې، دا ورې کتاب ته ترجمه مراجعه وکړئ، قرآن شریف که ترجمې سره لرئ هغه وګورې، دغه له مخې وایست که په یاد نه وي خیر دی. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. مهرباني صاحب، بله صاحب، مهرباني.
سلام علیکم، جوړ
یاست؟ سلامت اوسې، خبرې وکړئ صاحب.
والله محمد ایراد څه خبره کوم؟
شکر کوي، خبرې وکړي.
زما په نظر باندې خو د علماو شورا خو ډېر ښه فیصله کړې ده، خو بیا هم د افغانستان د جنگ پر حالات کېږي چې ډېر تاثیر ونه کړي، ولې چې هغه بیرونی ډله چې ده، یعنې هغه مخالفه ډله چې ده، هغه هم په ښه فکر هغه خلکو روزلې ده، هر چا چې روزلې وه نو هغه یې په ښه فکر روزلې ده، د هغو په عقیده کې ده ورکړي دي چې خامخا به دا جنگ حق بولي او د علماو فتوا ناجایزه ورته معلومېږي، نو دغه د هغو نظر هم دغه معلومېږي.
صحیح ده، مننه، ستاسو نظر واورېدل شو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
سلام علیکم، زه ظاهر شینواره شیبه صاحب تاسو درنه.
سلامت اوسې، مهرباني.
اشرف غنی ډېر ښه نیت وښود سره د علماو او موږ طالبان نه دا غواړو چې خپله ځواني وښیي، یا دو چې واته لس ورځې ورباندې خو بله باید دو دوه میاشتې ورباندې وښیي، او نور دا مظلوم لس خو نه وژني او ورباندې اعلان کړه. او موږ دا په کلکه د طالبان وروڼو نه غواړو چې خپله فتواوې نورې بدلې کړه، د افغانستان د خلکو په مقابل کې او د رسول الله مبارک حدیثونه وګوري، همدو ته به معلوم وي چې هغو کافر سره هم صلحه کړې ده، او باید نور د افغانستان د ملت سره جفا ونه کړي او هغوی نه وژني بې ځایه.
صحیح، مننه، سلامت اوسې، چې نظر مو څرګند کړو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم. توخی یم، دغه بل لیلې.
مهرباني کوي توخی صاحب.
بل
ان دا صلح یا وربند دا خو موږ ښه بولو، خو کاش کې د دې پر ځای چې د علماو فتوا کړې وای، نو د دغه ځای له ټول افغانستان د هغو سیمو چې هغه د طالبانو تر سیمه لاندې دي یا بینه سیمې دي، لکه دا زموږ متاسفانه چې موږ د شاجوی د رغټو ولسوالۍ د یو عالم منر ورغلی دا ټول هغه د حکومت علما دي چې هغه د امریکایانو په تنخواه باندې پایي دا ټول هغه سره راغون شوي وو دا ملت
سیده ستاسو نظر و بدل شو کور دی ودان پرونم تاسو هم داسې خبري کوله توخي صاحب خو بیان اور اوریدون کو تاسو خبري رد کړي او د مکتبونو په ارتباط کم په یاد وی او لیکن معلومات مسم نه ول بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو مهرباني کوي
بله به فهمي
خبري وکي بل اوریدون کې هم شته ځان معرفي کوي ازادي رادیو خبري وکي صاحب
بله
نه خیر اوس په ورشو خپل درنو ملمنو ته فکر کوم چې یو اوریدون کې شتله مهرباني کوئ صاحب
bale په فرانسه صحبت کنئ
خبري وکي صاحب
زما مولوی صاحب څنګه دا پښتنه ده چې دا د ایبوت الله خو نه دا خو هیڅ کی جزاله ته ونه خو به و دیول چې نه پر نصر فوري الف نورځي
یعنی د ولې ایبوت الله خون زاده ته نورځي چیرې د تاسو آدرس لري
خدای ته وي
خدای واخلار ته سره مخ کو دا واخلار شاو خدای ورته ما د دې روزل شاسې ده او دا د حقانی مدرسې خبرې کوله سید اوس په لومړی مولوی صاحب ته نوبت ورکو مولوی صاحب حقانی مهرباني وکي
زما ګرانو افغانانو چې ټلیفون مو هر څومره چې په غوسه وای زستا چې غوسه پورین تندې باندې منم اول خو د چا خبره د زمونږ بعضې ملګری چې ډېرې شملې خوړلې وي هغې بیا سر نه خلاصوي وایي بالا شړومبۍ راوړه چې سر پې خلاص نه شي ما د درلومې حقانی خبره وکړله د شیخ حیبت الله آدرس که هر څوک لري زه د ستاسې راډیو له خوانه قسم خورم پروژه کې یم والله لازم زه ورځم ورسره کینم د افغانستان لپاره د طالبانو د وینې د حفاظت لپاره د دې نور افغانانو پرېږده دا په خپل جای باندې پرېږده هغه تنکی ځوانان چې د طالبانو په صفوف کې شهیدان کیږي افغانان دي وژل کیږي د هغوی لپاره ورځمه دا منافع د څو کسانو دي ګرانو لږ له خدای نه وډار شئ خدای مدې نظر ونیسي حیرات نه چې غلام محمد ورو ټلیفون کړی وو زمونږ هڅې د الله جل جلاله پورز د قیامت باندې د مسؤلیت ادا کول د دا چې په طالبانو ورونو باندې اثر کوي او کینه کوي دا د دې خپل کار دی ظاهر شاه ظاهر شنواری ډیر ښه غږ وکړ مونږ هم له طالبانو نه هم دغه رنګې فیصله غواړو چې حکومت اعلان وکړ دی هم اعلان وکړي که دی واقعاً افغانان وي افغانستان ته وفادار وي اسلام ته وفادار وي دا د خدای کلام دی دا د ما کلام نه دی چې وس صلح و خیر هغه مولوی صاحب چې وایي چې دې ترجمه غلطه ده زمې ربانی وکړه د دې ترجمه ما ته راوکړي چې وس صلح ای صلحه کې خیر ده لوی خیر ده گرانه که تا چیرته قرآن و حدیث لوسته خو زه پوهیږم چې والله که د حرف هم لوسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حدیبیې په مقام باندې چې مکې مکرمې ته عمرې ته روان وو او د مکې مشرکین او ټول یهود راجمع سول او د یې منع کړل صحابه کرام ورته وویلې چې یا رسول الله موږ دومره ضعیفه یو چې مونږ به جنگ نه کوو مونږ جنگ کوو خو مکې ته داخلیږو له عمرې نه یې منع کړه نو بیبیانو ورته مشوره ورکړله چې یا رسول الله ته خپل احرام خلاص کړه او قرباني وکړه حلاله وکړه نو صحابه به د تا تابعداري وکړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل احرام خلاص کړه مخکې در دې له مشرکینو سره چې کله معاهده لیکل کیږي د مکې مشرکین حضرت علی رضی الله عنه لیکل وکړل چې من محمد رسول الله ابن عبد الله د مکې مشرکین ورته لشي دا رسول الله بچر نه کټکوي د سی بلی کې چې من محمد ابن عبد الله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خط باندې نه پوی د خپل لیکل نه سوې کوله هغه ویل دا قلم را دی خو ته کې د سی ولیکي چې من محمد ابن عبد الله دا په معاهده کې ولیکل اې د خدای بندگانو اتق الله تاسو له امریکایانو سره مونږ درته وی صلح مکوي له افغان حکومت سره له افغانانو سره صلح وکي خدای حاضر ناظر وګڼئ په ورځ د قیامت به تاسې خدای ته څه جواب وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام غزوات ټول مخې ته کیدی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کوم مسلمان له کور نه د سپر استفاده کړې ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت اسامه بن زید د یو سری په سرپرستۍ کې ولیږي یو جای ته چې هلته څه باغیانو که مشرکین و که یهود و غی په خلاف ولیږه نو الته ټول و تختیدل یو کس پات سوغه کس دیونی و چوینی و کله چې هغه ملکاو اسامه بن زید نو هغه ویل چې اشهد الله اله الا الله اشهد ان محمد عبده و رسوله. کله چې صحابه بیرته راغل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یا رسول الله دغه شی واقع وسله. حضرت اسامه بن زید ورته ویل چې یا رسول الله هغه خو له ډار نه کلمه وویلې. پیغمبر علیه السلام ورته ویل وایي ته د هغه په زړه کې موجود وي چې له ډاره یې وویلې. نو وایي د دې کلمې جواب به په ورځ د قیامت ته ورکوې. دومره محتاط و تاسې په زرهاو مسلمانان وژنئ بیا وایي موږ جهاد کوو. نو تاسې مقابل جهاد د چا سره دی؟ بیا وایي چې دا آیت دی غلط ترجمه کوي. تا هغه صحیح آیتونه ما ته راوړاندې که ترجمه راته راوړاندې که چې هغه کوم آیت دی. راځئ یوه ډله وټاکئ د پرې کابل کې به سره کینی د دې علماونه د مونږ د افغانستان د حکومت لاس پوچ نه یو. دا خوازی ووري والله لازم ز په اوقافو کې هم امام نه یم قسم می خوړ درته اوقافو امامت هم نه لرم. خو دې مظلوم ملت د زور له لاسه زوریدلی او کړیګو هر ورځ د وینو باران دی. مونږ د هغه طالبانو وینې چې په قندوز کې توی شوې د هغو د وینو غم خوړلی و. د هغه طالبانو وینې چې په فراه کې توی شوې د هغو د وینو غم خوړلی و. تا څه کوئ؟ په کومه لار روان یاستئ؟ بیا ځان ته په حقه وایي، بیا نور ملامتوئ چې دا امریکایان دي او دا دسې دي او دا دسې دي او دا دسې دي. نو تاسې اوس خپل ځان سره قضاوت
وکړئ.
توخی صاحب همیشه زابل زنگ میزنه به وقتهای مختلف و وقتونو که زنگونه وهلی دی، همیشه بغیر لدینه چه مزیر خبری او که ده خیر خبری نکوی. گوری دی طالبان و لسیمینه کم عالم رات لیشه دلتا که در آتک تاسی زمینه توخی صاحب تا برابروی. نو زبا په پوره توان سره دلته و جنرال صاحب ناست دی به نوم ولیکي، ته به د ټلیفون شماره ورته ورکې، او چیرې تاسې له سیمې نه کوم علما راځي په دې کې اشتراک کوي دی به پوره په دې کې همکاري کوي. زه به دلته وادار کوم دې خبرې ته او علما سره څنګ کې ناست دی. کینې د افغانستان په حالاتو لږ رحم وکړه، د شاجوی په زنانو باندې رحم وکړه، لږ له خدای وډار شئ. دا تنها مسولیت د مولوی حقانی نه دی، دا تنها مسولیت د علماو د شورا چې دلته دی دې نه دی. مونږ آزاد علما ورغلی وو، مونږ په خپله مسوده کې په خپلو تقاریرو کې به حکومت ته ویلی چې فساد لمین نه ورکه، اخلاقي فساد، نور اداري فساد، هغه بې قانوني، هغه زورګویي، هغه وحشت او بربریت چې په حکومت کې کیږي د هغې مو حکومت ته ویلی چې ته به دې دا ورکوې، دا شیان به ورکوې. دا مو ورته ویلي دي مونږ د هیچا پروا نه ساتو، ټولو ته حق خبر کوو، حق وینا کوو.
بله، راتمنی صاحب محترم در قسمت دوم و خم تشریف میبرن. از او خاطر راتمنی صاحب محترم دمینجه بعد از شنوندان به موضوع توجه را جلب کرد. دوم مسئله تبلیغ طرف مقابل است که اطفال بسیار از سن خرد اینا تربیه میکنن و در مغزشان کار میکنن. همینجه بعض مسائل است که آدم طولانی باید صحبت کنه، منتها وقت نیست. او ایست که در دوران چنگیز، امی مسئله منقورتسازی شروع شده. یعنی منقورتسازی قسمی بوده که مثلا جوانا را یا اطفال اینا را گیر میکردن و چنگیز آیتماتوف یک خوب داستان هم در این مورد نوشته کرده. در مو کله از نا امو شکمبه گوسفند بسته میکردن، بازی در افتاو میماندن، بازی یا افتاو که خوب میزد خشک که میشد، بالاخره یا امو اعصاب خود عزیز میداد و دیوانه واری میشدیده منقورت میگن. حالا این منقورتسازی چنگیز خان وقتی که خودش هر طرف چی میکد اونجا میرفت افراد یک قسم اپنوتیزه میکدن، دولک و دنبک میزدن، دیگه میکدن فریب میدادن که این خپایسه میایه و این چی میشه و این قسمی نفرها را منقورت میساختن و اورا را هر چی که میفتن بازو خود به خود هر طرف میرفت جنگ میکد. حالا در بعض کسایی که وابسته به ممالک اجنبی هستن یا تو سو دارن، اینا جوانا را یک قسم اپنوتیزه که میگن یا منقورت میسازن. جلب از این گونه مسائل چطور میتونن شما یا دولت جلو از این بگیره سبی منقورتسازی را؟
ببینید در ساحه که دولت هست، در ایج سازمان های مختلفه حقوق بشری مدنی و سازمان های دیگه که در مرکز افغانستان و اطراف افغانستان فعال هستند همیشه روی ازی نظارت دارند و دولت جمهوری اسلامی افغانستان با تمام امکانات همیشه کوشش داره که مطابق کنوانسیون ها و قوانین بین المللی حرکت بکنه، زیرا ما خود تابع قوانین می دانیم که هم قوانین اسلامی است و هم قوانینی که از نگاه مدنیت و حقوق بشری محترم است. بنابراین ما به این جدا ملزم هستیم، ولی تا جایی که شما خبر دارین داعش و گروپ های دیگه مثل القاعده اینها کوشش دارن که زیادتر فقط همو هیپنوتیزمی که شما قبلا فرمودین از این استفاده بکنن و شما و ویدیوهایی که نزد ما و همه مردم افغانستان حال فعلا سایت های اجتماعی همه چیز بیشتر از همه کس اونها به نشر میسپارن دیده شده کنها این کار میکنن. ما وقتی میتوانیم که این کار بکنیم که همین برنامه صلح ما به ثمر بنشینه، چیزی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان قبلا و فعلا و بعد از فتوای علمای کرام افغانستان اعلان کردند، ای با قوت خود باقی است و بعد از ای اگر ای به عمل پیاده شود، یعنی از طرف طالبا هم پذیرفته شود که انشاءالله پذیرفته میشه و همه مردم افغانستان به می آرزو هستند، ما میتوانیم روی همه چیزهایی که فعلا به نام هیپنوتیزم و منقورت هست اینها تأثیر بندازین. وقتی که ما بتوانیم با گروپ های طالبا به یک توافق صلح برسیم و در افغانستان انتخاباتی که مردم افغانستان میخواه برگزار شوه، ما متیقین هستیم که گروپ های خورد و کوچک دگی که هست اونا خودشان از افغانستان خارج خواهند شد. اونا خودشان میدانند که نمیتوانند و همین حالا هم در برابر داعش ما در ننگرهار، در کنر، نورستان و جوزجان فعالیت های بسیار خوب راه اندازی کردین و محصول از این فعالیت ها می هست که اونها دیگه در این مناطق فعالیت کرده نمی تانن و باز هم ما بر علیه داعش و القاعده از تمام امکانات خود استفاده می کنین و در زمان آتش بس ما ملزم هستیم که عدم تعرض از سوی قوای ما، دفاع کامل قوای ما، تداوم عملیات ها علیه داعش و تروریستان خارجی، برگزاری مراسم ختم قرآن در تمام قطعات و جزتام های ما، کمک به فامیل های شهدا، مجروحین و همه کسایی که نیازمند هستند، اینها در زمان آتش بس از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نهادهای دفاعی و امنیتی ادامه پیدا خواهد کرد. و وقتی که ما میگیم بر علیه داعش و تروریستان خارجی، ای به معنای از او هست که ما در برابر همه آن فعالیت هایی که به نام هیپنوتیزم اونا راه اندازی خواهند کرد، ما به قله های پیروزی خواهیم رسید و برشان اجازه نخواهیم داد که دیگه فرزندهای مردم افغانستان را در دوران نوجوانیشان به فعالیت های غیر قانونی در افغانستان بر علیه مردمشان اونها را استعمال بکنند.
دیره مننه جنرال صاحب رادمنش. مولوی صاحب حقانی، دی افغانستان ولسمشر نن اوربند اعلان کړ، مخکې په دې خبرې وشوه، آیا دا اوربند د افغانستان د دینی عالمانو د غونډې سره ارتباط لري او کنه؟ آیا هغوی داسې غوښتنه کړې وه چې اوربند اعلان کړي او کنه؟ دا جلا ابتکار دی.
د غونډې په ورځ باندې علماو له دواړو طرفونه اوغوښتل چې فوراً اوربند اعلان کړي. رئیس صاحب جمهور نن لوویشتم د روژې نه د اختر تر پنځمې پورې د علماو په غوښتنه باندې اوربند اعلان کړه. که طالبان د دې اوربند په مقابل کې اوربند اعلان کړي، دا به د صلح طرف ته یوه دروازه وي چې خلاصه بشي. او علماو نه د طالبانو بد ویلي دي او نه د حکومت بد ویلي، نه حکومت ته ښه ویلي دي نه طالبانو ته ښه ویلي دي، بلکې داسې ویلي چې مونږ د تاسې تر مابین میانجیګري یا صلح صالحین ګرځو، مونږ ته وخت راکوي چې مونږ د تاسې تر مابین صلح وکړو، وګرځو هغه طرف ته مرشو، دې طرف ته سرم کینو، او بدبختانه چې مخالفینو دولت فوراً په دې باندې عکس العمل وکړ، یا راپورونه غلط ورغلی دي، او یا چا ورته ویلی دي دغه شان دي چې دوی عکس العمل وکړ. خو موږ د امید تر نه درلوده او اوس هم تر نه لرو. موږ امیدوار یو چې طالبان د صلح پیغام ته لبی کوي او د افغانستان حکومت سره کینی د دواړه په خپل مابین کې صلح وکړي. په دې ځای کې نه کوي، په سعودي عربستان کې دي کینی، په دلته دي نه کوي، په اماراتو کې دي کینی، دلته دي نه کوي، د امریکایانو سره دي، افغان حکومت سره دي کینی، افغان حکومت سره دي په کابل کې کینی. دا د دوی خاوره ده، دا د دوی وطن دی. په دې وطن کې دوی ښخیږي، د دوی جنازې دلته ښخیږي، د دوی په قبرونو باندې دلته سپین بیرغونه درېدلي، جنازو باندې سپین بیرغونه درېدلي دي، لیکن هیڅ هم دوی له دې خاورې نه دي شړلي، او نه څوک حق لري چې له دې خاورې وشړي. خو زموږ پیغام او زمونږه خبره صرف او دا صرف داوا چې هغه طالب چې په مختلفو ولایاتو کې په شهادت رسول کیږي، وژل کیږي، یا هغه اردو، هغه پولیس، هغه نظامیان د افغانستان یا ملکیان چې په شهادت رسول کیږي، ټول افغانان دي، او د جګړې فائده خارجیان وړي، د جګړې مفاد خارجیانو همسایګانو ته دی. مونږ وایو چې راځي د دې په ځای باندې چې دا ځوانان مو بې ځایه قتل کیږي، بې ځایه وژل کیږي، دا په ځای باندې مصرف کو، دغه انرژي په ځای مصرف کو، مونږ ټیکنالوژي جوړ کو، مونږ ځان ته هر څه برابر کو، خپل قوت جوړ کو، هر څه جوڑ کو. الله رب العزت فرمائے واعدوا لهم ما استطعتم، دا دی خدای دی قرآن آیت دی په سورۃ توبه کې را دی مجاهدینو مبارک ده چې تاسو دی مو دی مقابل لوري لپاره خپل قوت او خپل هر څه برابر کئ چې سمو په قوت او توان کې وي هغه وکئ. نو دا رقم خونه کې چې افغانان وژنه، مسلمانان وژنه، او بیا وایي چې زه جهاد کوم او دی افغانانو په خلاف کوم، او بیا وایي چې زه انتحاری کوم، او مولوی صاحب چې کوم آیتونه ویلي دی غلط ویلي، او دا د نیکلسن آیتونه دي، دا ګورې دا 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 ښه سمرن لري. مولوی صاحب هم نن مړ کې، ډېر علما دي نور مړ کړي دي، او مړه به کې، لیکن فائده به تا ته هیڅ هم پلاس نظر رسیږي، لیکن په ورځ د قیامت به خدای جل جلاله ته جواب وایي. د سینه د مرګ ډېر اسانه دی، یوه ګولۍ مرګ لپاره کافی ده،
خو جواب یې ډېر سخت دی. ما تلفون کده که تلفون قطع نشم، ببخشین که سخنان تنه قطع کدم. بله شنوندی عزیز، چی سوال دارین؟ بفرمایید.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خلیل یم ده کندهار نه میړک.
بله خالد صاحب مهرباني.
ډیر خوشاله سرور چې دغه اشرف غنی صاحب طالبان ته قربان اعلان کړي. نو په دې باندې یقینا موږ ډیر خوشاله سو، ځکه چې نور موږ د جنگ څخه حقیقتا هم سټډیو او جنگ چې دی او بدبختی ده. موږ د دې روژې مبارکې په نغه سره خدای تعالی څخه غواړو چې په دې افغانستان کې نوره قراری راشي او دا جنگ جګړه ورکه. او دوهم د دغه علما کرامو پر غونډه باندې زما نظر دا دی وروره، چې دغه علما کرام چې د دې پر ځای راولاړ شول او دوی په دغه غونډه کې د طالبانو پر ضد باندې فتوا ورکړه، مقصد چې د طالبانو دغه جنگ چې کوم دی غیر اسلامي دی، د اسلامي بڼه نه لري. ګور په 2001 کې کله د نړۍ پر راجم سوراله پر افغانستان باندې حمله وکړه، د افغانستان پر ټول ملت باندې جهاد پر ځاین وګرځیدي، او بیا چې کفار د افغانستان تر اغله دلته داسې یو فاسد نظام، یو دیموکراسي نظام چې هغه کوپري نظام دی، د انسان په لاس باندې جوړ شوی نظام دی، چې هر ځای دی معنی کوپري نظام دی هر صورت. نو بیا دا علما او صدرنه
صدایتان خراب شد، تشکر.
هم دوم رخپل پیغام دیو رسا و سیده بلا وردون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو خبری وکی سب
تلفونا با خراب شد. خیر باشد. مولوی سب شنیدن امیجا ما یک سوال میخواستم بگویم مولوی سب محترم، و ایست که امی کارایی که کسایی که طالبای که به مقصد یا داعش و یا دیگه دیگه است، یا ایوازی که به جهان اسلام یا فایده بیاره، در سطح جهان عزت و آبرو و هم تبلیغات اسلامی رو بسیار زیاد ضربه کلان زدن. حالا در سوشال میدیا قسمی که شما هم گفتین، دیگر هم گفتن، او روز یک راپور دیدم که یک پروفیسر مسلمان امریکایی که سر قرآن کریم کار کرده و سالها یعنی پروفیسر شده، او یک معلومات چاپ کرده نتایج کار خوده که مثلا گفته در جهان که میگن خود اسلامی مثلا عربستان و در قدم اول در درجه اول است و مثلا ایران دوست و ترکیه سه است، اما در عمل وقتی که از قرآن کریم امر خداوند تعالی را اونا را ما که میبینیم مثلا عدالت اجتماعی تطبیق قانون و دیگه و دیگه قضا و گپا را که ما میبینیم میگه در اون صورت میگه ناروی در درجه اول است و سویدن در درجه دوم است، مثلا بسیاری ممالک
سنگاپور و
دره حالا از اون خاطر سه یعنی یک فهم درست یک تفسیر درست نیست. هر کس که از کوچه تیر شده یک دو آیت یاد گرفته خدا ملا میگنم باز فتوا میده که او رو بکش این رو بکش او رو خودکشی کسیم، در اینجا یک نقص در خود با ما و شما هم نیست که هر کس ملا است امسی و هر چیز گفته میره امسی بیاد
لکه اصلا... مخینی اولیدون که چه فتوا ورکره نو مولایسی مهربانی
خالد ورور لقندهار نه تماس نیولی او کله چې په 2001 یا 2002 کال کې په افغانستان باندې حمله وسوله، دغه حمله هر سبب ځان لره مسبب لري، د دې سبب څه شی وو او لکم جنه د حمله وسې ګرانه ما مخکې کډی رادیو تعقیب کړی په 2015 کال کې د پاکستان مفتی وی چې د افغانستان په خوره باندې 50,000 پرواز شوی، پایلټان زموږ وو او تیارې چې جزونه چې وو دا د امریکایانو وو، نو ګرانه په افغانستان باندې کې طالبانو نظام لبین وړې پاکستان وړې نن ته بیا د پاکستان په غې کې ولې پروت یې؟ عبدالسلام ضعیف د طالبانو رسمي سفیر په پاکستان کې امریکایانو ته چا ور تسلیم کړ؟ همدغه حکومت نن په کابل کې جای ورکړی، په کابل کې پروت دی او همدلته جای لري، په کابل کې متوکل سے پروت دی، په کابل کې مجاهد سے پروت دی، په کابل کې منیب سے پروت دی، نور د طالبانو مخکخ غړي اوس په کابل کې پراته دي او ستري دلته افغان حکومت ساتلی، لیکن پاکستان ستا مړي هم خرڅ کړل. شیخ خالد د قاضی حسین احمد د زوم په کور کې گیر شو، امریکایانو ته وسپاره. ابو زبیده د جیش محمد په نوم باندې چې یو تنظیم دی په پاکستان کې، د هغې د مردان ضلع یو قاری دی، د هغه په کور کې دستګیر سو په ګوتو یې ورکه. نو د افغانستان طالبان او د طالبانو مشران د عربو حتی ښځې دا خو ټولې پاکستان په ګوتو ورکې، ته خو اوس هم پاکستان کې پروت یې، ته خو اوس هم لغې جنې کمالېږې. تر ټولو مهم سی ملا محمد عمر مجاهد چا په شهادت ورسو لږ وشرمېږي، په پاکستان په شهادت ورسو کې ونه رساو. ملا منصور طالبانو پاکستان په شهادت ورسو کې ونه رسو. استاد یاسر په څه بې شرمۍ او بې حیايي باندې په شهادت ورسو، بیچاره څومره ښه عالم او څومره لویه سرمایه وه. تاسو نن هم د هغوی په غې کې لوبېږي او بیا خبره د دې کوئ چې دا فتوا غلطه، مونږ فتوا د طالب په ضد نه ده ورکړې، مونږ صرف د روانې جګړې په ضد ورکړې چې دغه جګړه مونږ دا ویلې هغه طالب چې شهید کیږي او ځوان دی او د مدرسې دی او لبین ځي، کاش کې تا کې دومره عقل وای چې د مال د خبرو نه تا د مال د یوې کلمې نه چې شهید لقب مې ورکوي له دې نه تا فهم اخیستی نه، ته دومره بې فهمه او بې درکه انسان یې چې تا دام درک نه کوي مولوی صاحب د طالب مړی ته شهید وای او د جهان په سطحه باندې آیا دوی دغه پریکړه څه قسم کړې ده؟ او تاسو اوس هم زور وای زورګویی کوي، د چا په مقابل کې زورګویی کوي او څومره زور لري، لږ د خپل زور ته هم فکر وکړي چې امریکایان آزاد ګرځي او افغانان وژنې، په افغانانو باندې انتحاري حمله کوي، علماو باندې انتحاري حمله کوي، امریکایانو ته هیڅ هم نه وایي، پاکستانیانو ته هیڅ، پاکستانیان راځي خاوره نیسي د افغانستان، ایران راځي د افغانستان خاوره نیسي، هغوی ته څه نه وایي، لږ له خدای وډار سي، اتق الله له خدای نه وډار سه. خالدا ستا خبرې ټولې په جای باندې، پر افغان حکومت د ملا عمر په حکومت باندې حمله چا وکړې او د چا په واسطه یې باندې وکړلې؟ هوایی لاره ایران ورته ورکړله، زمینی و هوایی لاره ټوله پاکستان ورته ور نه کړی، جیکو آباد اډه یې ورته ور نه کړله، خو ته نه یې خبر، معلومات نه لري، حیب د تاسې په دې حالت باندې.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ته ازادۍ په څپو کې پروګرام اورئ، دا پروګرام دوام لري، یو سات نور هم په همدې موضوع